یو استودیو غرمنی خبری خپونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساته خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه لرو. په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو باندې د روانې ناستې په اړه باندې به وروستي جزئیات درکو. همداشان به نور ولایتي ریپورټونه هم درته نشر ته وسپارو. خو د دې خبرونې په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې محمد صالح وړاندې کوي.
د پکتیا چارواکي وایي 13 کسان د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تور نیول سوي. امریکا د ایران د پاوز پر کمپیوټرونو انټرنیټي حمله کړې ده. ترکیه په استانبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالي پلانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او نورو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د ولی ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته ویل چې 12 کسان د تروریستي فعالیتونو او شپږ نور د وسلولو غلاو په شک نیول سوي دي.
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس ترلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل سي. د بدخشان چارواکي وایي چې ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نکړ، خو ویې ویل داسې کورنۍ را معلوم دي چې په خپلو کورونو کې ناستې خو خپل ماشومان درنو کارونو لکه د خښتو بټیو، هوټلونو او موټرو مینځلو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو د مخنیوي لپاره څه کړي دي، د خښتو پخولو د بټیو څارنه مو کړې ده. د افغانستان په نورو برخو کې هم په ماشومانو د درنو کارونو موارد زیات سوي دي. ډېری کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومان درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د خواشینی په بیلابیلو پیغامونو کې د ډاکټر عنایت الله ابلاغ مړینه یو ستره علمي ضایعه ګڼلې ده. د نوموړي جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې وسوه. علامه ابلاغ چې په کویت پانتون کې د شریعتو استاد و، پخوا د کابل پانتون استاد او د ولسي جرګې د غرض د سترې محکمې د عالي شورا غړی و. ډاکټر ابلاغ د پنجشنبې په ورځ د ورپېش ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر په کویت کې وفات او جنازه یې نن سهار په کابل کې وسوه. ته امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حملې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه حملې تیره پنجشنبه پر ایران د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حملو تر تصویب سره هممهاله سوي دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبري حملې په داسل کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران حملې تصویب کړی وي، خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ولسمشر ټرمپ وروسته له هغې پر ایران حملې تصویب کړې چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله. ټرمپ د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې رسنیو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی، خو نوموړي زیاته کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي. کیران وغواړي کولی سي یو بډای او هوسا هیواد سي. موږ ټول وایو چې راځي ایران بیا به عظمت کړو. ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استانبول ښار کې رای ورکوونکي بیا د شروالۍ پلانجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي وو، خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونې ادعا وکړه. د دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځایي وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رای ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل شول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 ټاکنو کې زیات رای وګټلې، ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونې او درغلی سیوی دی او لسره د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یو ضربه ګڼل سوې وه. د انتخاباتو عالي بورد می پر شپږمه په استانبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجې بې اعتبار اعلان کړې او ویل چې د جون پر 23 به تازه ټاکنې وسی. پر دې پریکړې په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د شمالي کوریا رسنوی راپور ورکړی چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه یو ښه لیک ترلاسه کړی دی، سره له دې چې د دغه لیک د جزئیاتو په اړه د شمالي کوریا په رسنوی کې څه نه دي ویل سوي، خو د دې هیواد مرکزي خبري اژانس ویلي چې کیم جونګ اون د دغه لیک له محتوا څخه ډیر خوښ دی. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس دا هم ویلي چې کیم جونګ اون د ډونالد ترامپ د سیاسي قضاوت او زړورتیا ستاینه کړې ده. سپینې ماڼۍ کیم ته د دغه لیک د استولو د خبر له تایید څخه ډډه کړې ده. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو د اول وار لپاره تیر کال په سنگاپور کې سره وکتل چې پکې د اټومي وسلو څخه د کوریا ټاپو وزمې پر پاکولو بحث وسو، خو له کیم جونګ اون سره د ډونالد ترامپ دویمه کتنه د روان کال د فبروري پر 28 نیټه وروسته له هغې له ماتې سره مخامخ شو چې دواړه مشران په خپلو کې هیڅ توافق ته ونه رسېدل. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سالیو په لړ کې نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن مسابقه کیږي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په لورد لوبغالي کې سره مخامخ سي. د دغو مسابقو په لړ کې افغانستان پرون د هندوستان په وړاندې ماتې وخوړله. افغانستان د نړیوال جام 15 مسابقې پر لپسې بایللې دي. افغانستان سبا د ماپښین پر 2 بجو د بنګلاديش په وړاندې په ساوت همپټون لوبغالي کې مسابقه لري.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح و چې دا خبرونه یې در واورول او وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د افغان سولې په ډول ناشته هر کله ده.
موږ دغه سولې جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او غواړو چې دا په صداقت او افغانستان د خلکو
د دې شورا د رهبری شورا غړی قاضي محمد امین وقادو د همدې موضوع په تړاو باندې د سیاسي کارپوهانو له ډلې له حجی سید داود سره هم غږیدلیو.
زه فکر کوم دا ډېرې تکراری خبرې دي. دا د ورځې نه چې وایي خارجه شوی دی خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لري شي.
په روانه خبرونه کې دا هم وره چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې خرنه یو مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې خپل پخوانی او توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. که وخت د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه هم لنډ معلومات درکول ازادي راډیو سره پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو له ناشته هر کله کوي او تمه خي چې دا ډول ناشته د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړي. د دغه شورا د رهبری پلان ته ولکې کلیدی او رغنده رول لوبولای شي. د دې شورا د رهبری پلاوی غړي قاضي محمد امین وقات سره د همدی موضوع په تړاو باندې زموږ همکار رحمت الله افغان خبرې کړې دي او جزئیات پرې راټول کړې دي. مصر سره د کابل په سټډیو کې دي افغان صاحب مهرباني.
من اکرام صاحب لکه تا چې دا ونه وکړه د افغانستان د سولې علي شورا وای د لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې په اړه باندې غونډه رابلل کیږي. د دې په خبره پاکستان هڅه کوي چې مجهول او غیر تعریف سوی دښمنی غواړي په یو نسبی دوستی باندې بدل کړي او په داسې هڅو سره دوی غواړي چې د افغانستان په سولې کې رغنده رول ولوبوي. د دغه شورا د رهبری پلاوی غړي د پاکستان کې په جوړیدونکو غونډه نه هر کله وکړه او تمه یو خوده لچې پاکستان د ډول غونډو په جوړیدل سره بین الافغاني خبرو ته مستقیما زمينه برابر کړي.
ځکه شک نشته چې پاکستان د سولې پروسه کې مرکزی او کلیدی کردار ادا کولای شي او د دې کردار بدیل موږ هم نه لرو. موږ د دغه سي سولېز جریان د پیل لپاره تقدیر کوو او چې دا په صداقت او د افغانستان د خلکو د حیثیت او د حیات په نظر کې نیول سره دوام پیدا کړي. بل اخره د مخالفینو سره د بین الافغانی مذاکرات او د ابتدایي پایل دروازه خلاص شي.
وکا اکرام صاحب قطم او خود لشر پاکستان د ځل په خپل خبرو کې باید صادق او سیګي ترسو هغه به باور چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی دغه په د باور په پزه بدل سي. همدارنګ د بده سال کې چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې پاړه باندې ناشته وشو چې په دغه ناشته کې یو شمیر افغان سیاستوال او د پاکستان د پوز پوخانی تقاوت سوي جنرالان روغتل سوي دی او په دغه کې تقریبا درس کسا افغانان دي چې دغه ته د افغانستان پوخانی ولسمشر حمید کرزای د جمهور ریاست کاندید حنیفت د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار همدارنګ د جنبش ګوند مشر او د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د سولې علي شورا رئیس تور دعوت سوي خو رویټرز خبري اژانس لیکلي دي چې یوازې محمد محقق عطا محمد نور ګلبدین حکمتیار په دغه غونډه کې برخه اخیستې ده. همدارنګ اغه نور کسان چې دعوت سوي خپل استازي وربل
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو و موردل چې د افغانستان د سولې علي شورا په پاکستان کې د افغان سولې په تړاو لانا سه هر کله کړه او تمه خود لچې د ډول ناسې بعد بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابر کړی. لکه څنګه مو چې په دغه ریپورت کې ووردل د پاکستان د پنجاب ایالت د مری په بوربن کې د افغانستان د سولې په اړه یو ورځنی کانفرنس را بلل چې له پاکستاني چارواکو سربېره په کې یو شمېر افغان سیاستوال هم برخه درلوده. په دې مسله کې پاتې کیږي د چار یو شمېر افغان کارپوهان په پاکستان کې افغان سولې په اړه ناسې ته په اشاره سره وایي چې ممکن دغه اقدام د امریکا په هڅو شوی وي. دغه کارپوهان ډلې حاجی سید داوود وایي چې که امریکا له پاکستان سره معامله کړې وي امکانات شته چې دا ډول غونډې د سولې او بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره ګټور تمام شي. له ښاغلي داوود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورنه د غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
کومې خبرې چې شاه محمود قریشي کړې دي پرون زه فکر کوم دا ډېرې تکراري خبرې دي. دا د ورځې نه چې وزیر خارجه شوی دی همدا خبرې کوي چې باید زمونږ او د افغانستان ترمنځ اعتماد رامنځته شي او اعتمادي لري شي او یو بل ملامتول نه د پاکستان په ګټه دي نه د افغانستان په ګټه دي. ګوره اصول کې دا خی خبرې دي اما اکاش چې په عمل کې پاکستانیان دې نقطې ته پاملرنه وکړي او په دې باندې ودرېږي. خو زه داسې فکر کوم چې دا خبرې زیاتره چې دوی کوي دا د نړیوال ټولنې د غوا د پاره کوي د سیمې وادونو د غوا د پاره کوي او دغه ستونزې چې د اشرف غنی او د سیاسینو ترمنځ په دې نه میاشتو کې ورسته د دې نه چې د سولې غږ جک شوی دی رامنځته شوی دی. تاسو وایئ چې دلته متاسفانه ملي اجماع جوړ نه شو.
د افغانستان د سولې علي شورا د دغه خبرو هرکلی کړی دا او تمه یې خود لیدل چې پاکستان به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. پاکستان به یې د کار وکړای شي.
تاسو پیږی چې د سولې علي شورا خو دندم داده چې متخاصم خواوي سره نږدې کی یا غو مشکلات چې د ایوادونو ترمنځ دي هغه سره دغه کی جوړجاړه رامنځته کی. اما زه د فکر کوم چې دغه خبره یا د سولې راتګ افغانستان ته یا د مذاکراتو کول دا د سیمې د ایوادونو په تیر بیا د پاکستان د سوینه لکه لوړه خبره ده. هغه په دې معنا ده چې امریکا په مسله کې ګډ شوی دی او کدی څه شوی چې امریکایانو پاکستان سره تفاهم کړی او د امریکا په تفاهم سره د افغانان بللی پاکستان ته نو په هغه صورت کې د څه ویل شو چې بیا هم پاکستان یو اجنډا لري نه غواړي چې افغان سیاسیون د لاس ورکی دوی کافی په دې مسله کې بدنامي رامنځته کړی دی بدنامه شوی دی. نو زه د سی فکر کوم کډ امریکا سره په مشوره دا کار کړی کې دی شي چې دې ته سره په مثبت سترګه وګوري او کچې ته دي
پاکستان په طالبانو ډیر اثر رسوخ لري او تل پاکستان دا تمم کیږي او هلم غوښتنه مونږ کیږي چې طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کی اغه نفوس ته په کتلو چې پاکستان په طالبانو باندې لري پاکستان به دا کار وکړای شي.
او تاسو ګوري چې دلته اوس خود طالبانو خبره امریکا سره روانه ده وست دا مذاکرات خو په قطر کې روان دي. طالبان خو خلک نه دي چې وخت کې د طالبانو په ځای به زمونږ دایي لا وچه مونږ په پاکستان سره خبري وکړو. پاکستان خو نه کړه. اي کاش پاکستان هم دغه مشکل حل کړی وای نو مونږ به نړیوالې ټولنې ته په تیر بیا امریکا ته به احتیاج نه و. اما پاکستان دا کار نه کوي. نن په سبا د کرزي صاحب د وخت نه تر اوسه پوري پاکستانیانو په دې کې عملی ګام پورته نه کړ. ټول خب موضوعات د خبرو په سویه وی نو زه اوس فکر کوم چې پاکستان هغه رول چې یو کال مخکې درلوده وسینه لري.
د نړیوالو چورو افغان کارپو حاجی سید داود چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم سولند اقتصادي خبرونه ورو چې ناجی صاحبي برابر کړی.
د افغانستان د متشبثینو علي بوردوي پاکستان په افغان سوداګرو خپل تعرفه لشپک 20000 څخه 50000 ته لوړ کړی ده. د دغه بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په دغه اقدام سره به سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه واوړي.
پرون پر څلور بجو پاکستان خپل تعرفه لوړ کړی دي چې 10000 څخه 20000 د 20000 څخه البته 50000 تر سوال خصوصا مشکل ځاتالو او تازه میوه
نموړي ویل اړوندو ادارو ورسره ژمنه کړې چې له پاکستان سره به دا ستونزه هوار کړي، خو په وینا یې که ژر تر ژره اقدام ونه شي دغه میوې به لمنځه ولاړې شي. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغان سوداګرو په وړاندې بیلابیل خنډونه جوړ کړي چې له امله یې سوداګرو ته ګڼ زیانونه رسېدلي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي نړیوالې مؤسسې پلان لري چې په 1998 لمریز کال کې خپل فعالیتونه تر ډیره لرو پرتو سیمو ته وغځوي. د یاد وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې توګه به د خلکو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راشي. نموړي ویل غیر دولتي ادارو په 1999 لمریز کال کې څه باندې 850 میلیونه ډالر په بیلابیلو برخو کې لګولي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1520 افغانۍ.
موږ ازادي رادیو نوري د خبرونه مو هم د اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شي په تمدا ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای وسلوال مخالفین په ډیری ولایتونو کې د پولیو د واکسین د پلي کېدو د لارې خان کېږي. دغه وزارت د پولیو د واکسین د کمپاین د پروګرام مسولین وای تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې په اروزګان ولایت کې دي. په ورته وخت کې دغه ولایت قومي مشران وای هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو مسأله د خبرو له لارې هواره کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسلوال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤول ډاکټر هدایت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول د وسلوال مخالفینو لخوا منع شوي دي. خاغلی ستانکزی وایي دغه وزارت د بیلابیلو نړیوالو مراجعو، سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. دی وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤول په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلي ستانکزي په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزی وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکی مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اروزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډېری ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. خاغلی ستانگزی دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ فاري کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د وروزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وایي هڅې کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. عبدالباری باور وایي
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه سه اکثره مشکلات ورته مواجه کېږي، نو موږ په دې کوښښ کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. دا نننی مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مساعده.
له دې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزه نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړی. آیا کلمو د عراق د کوردانو د دودیزی نڅا او سندرو پاړه اوریدلی؟ که په اړه معلومات نه لري، د ملالی بشیر په دې راپور کې اوریدلی شي.
د هغې دولس کسیزې ډلې د موسیقۍ غږ دی چې څلور کاله مخکې جوړه سوه. دوی روانه میاشت په عراق کې د سوریې د کوردانو کلتور او دودیزې نڅاوې او موسیقۍ نندارې ته وړاندې کړې. که څه هم ځینې عراقي کوردان له دې ډول موسیقۍ او نڅاو سره بلد دي، خو نورو ته دا هر څه ډېر نوي وي. نندارې دودیزه نڅا اراده شامله ده چې عموما په سوریه کې په ودونو کې کیږي. احمد ممدود د ډلې له جوړونکو دی.
4 سنین 3.5 سنین
مک دا هنري ډله په کوردستان کې څلور کاله مخکې جوړ کړه. مک د سوریه دودیزه موسیقي او نڅا وړاندې کوو. په دودونو او نورو مهمو مراسمو کې اراده نڅا کوو. ډېر عراقیان د دې نندارې کتل فرزي.
په عراق کې دوی اراده نڅا د هنري ټوټې په توګه وړاندې کوي، او په ځینو مراسمو لکه د نویو دوکانونو د پرانستلو پر مهال دا ډول ننداره وړاندې کوي. حاجی فراس دغه مراسمو ته ورغلی دی. دای د اربیل اوسیدونکی دی.
زما خپل تاریخ په یاد دی، او دا ننداره موږ ته راښیي چې خپل ښایسته دودونه زړه ته نږدې وساتو او هیر یې نه کړو. د نندارې پیل ډیر ښه و او لرغونې نڅاوې ډیرې ښایسته وې.
د سوری هنرمندانو دا ډله د خپلې نندارې په بدل کې یوازې د سفر د مصارفو پوره کولو لپاره پیسې اخلي. د یادې هنري ډلې ټول غړي په اربیل کې اوسي، او کله ناکله په سوریه کې خپلو مورني ښارونو ته ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کېدای شي. ښاغلی ترامپ په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د پوځي تقابل تر بریده د اقداماتو په دوام دا څرګندونه کوي. په دې لړ کې وروسته له دې چې ایران په هرمس تنګي کې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه وویشتله، د امریکا چارواکو ویلي دي چې د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم یې برید کړی دی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره را سره همداوس احمد تکل د پراګ له سټډیو په مستقیمه اړیکه کې دی. تکل صاحب، سټډی مشي د ایران په برخه کې چې متحده ایالات خپل ډیر لوی دښمن ګڼي، د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه څنګه؟
مننه اکرام صاحب. ولس مشر ډونالد ترامپ خپل سرګندونو کې که څه هم خبرداري ورکړ چې په خلیج کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې د ویشتو په ځواب کې د ایران پر ضد د پوځي اقدام احتمال لا هم پر ځای پاتې دی، خو ده ویل چې دی اوس هم د ایران ډیر ښه ملګری کیدی شي. یعنی دا خبره مشروطه وه. ښاغلی ترامپ پرون په داسې حال کې چې په کم دیوي کې د ولسمشر استراحت ځای ته روانې ده وویل، حقیقت دا دی چې موږ به ایرانیانو ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړو، خو که دوی دا خبره ومني نو یو شتمن هیواد به ولري، خلک به یې خوشحاله وي. او ده ویل چې زه به هم د دوی ډیر ښه ملګری واوسیږم. ترامپ وویل هیله من دی چې همداسې به وشي، او بیا یې زیاته کړه چې ښایي داسې ونه شي. دا هغه د ولسمشر ترامپ معمول د خبرو معمولی بڼه ده. ترامپ په خپلو خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې ډیر خوشحاله دی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک د امریکا یوه بله کشفي الوتکه چې په همغه مهال په د ایران په فضا کې وه، یا په امریکایي چارواکو په وینا په نړیوالو اوبو کې وه او دیرش تنه سپرلۍ یې درلودې، هغه یې ونویشتله. اکرام صاحب، د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ دا نرمه لهجه چې تاسو یې پوښتنه وکړه، د ایران پر ضد د ده له هغو توندو خبرو سره خورا زیات توپیر لري چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کولې او وروسته د ولسمشرۍ پر مهال یې هم ویل، ده پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول څو د هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په هدف له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د ترامپ له دې څرګندونو اکرام صاحب یوازې څو ورځې مخکې د امریکا سایبر پوځي ځواک د ایران د پوځ د کمپیوټرونو پر سیستم حمله وکړه.
تکل سپتا چې د پوځي ځواک د حملې په اړه باندې یادونه وکړه، که لږ جزئیات په دې اړه نور اوریدونکو ته ورکړئ.
پنټاګون وایي وروسته له دې چې د ایران د پوځ لخوا د امریکا بی پیلوټه الوتکه وویشتل شوه، د امریکا د پاوز سایبر ځواک، سایبر یعنی هماغه د انټرنیټ سره اړوند انډستری یا صنعت دی چې ډیره برخه د امریکا په اختیار کې ده، او امریکا په دې برخه کې ډیر پرمختللی هغه لري، امکانات لري. نو وایي چې د امریکا د پوځ سایبر ځواک د پنجشنبه په ورځ د جون په 16 نیټه د ایران د پوځ پر کمپیوټري سیستم حمله وکړه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوشیټډ پرس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په دې برید کې چې اجازه یې ولسمشر ترامپ ورکړې وه، د ایران د توغندیو او د میزایل د سوقو ادارې د مرکز کمپیوټرونه او کمپیوټري سیستمونه شنډ شول. د چارواکو د خپلو نومونو د نه افشا کولو په شرط د رسنیو سره خبرې کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په رسمي ډول دا راپورونه نه دي تایید کړي. د امریکا د سایبري حملې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې جمعې په ورځ وویل د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په ځواب کې لومړی پر ایران د حملې امر ورکړ او وروسته یې خپله د هغې حملې مخه ونیوله. ولسمشر ترامپ په څو پیغامونو کې او وروسته له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې برید تلفات ښایي 1.5 کسانو ته رسیدلی وای که دا حمله شوې وای، او وروسته له دې چې دی له دې مسئلې خبر شو نو د دې حملې مخه یې ونیوله، ځکه د ده په وینا د امریکا د سمندري قواو د بی پیلوټه کشفي الوتکې د ویشتلو په ځواب کې دا یو متناسب او برابر اقدام نه و.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران پر وړاندې د خپلو پخوانیو توندو خبرو برعکس وایي د ایران ډیر ښه ملګری کیدای شي. او لکه څنګه مو چې د خپرونې په لومړي سر کې ویلي وو چې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په اړه وروستی اپډیټ درکو، نن د دې سیالیو په لړ کې پاکستان او ساوت افریقا د سیالۍ ډګر ته ځي. دا لوبه په افغانستان په وخت په 2 بجو په لندن ښار کې ترسره کیږي. د تیر شپې په 2 لوبو کې چې دواړه ډېرې زیاتې جالبې وي، نیوزیلند ویسټ انډیز ته د 5 رنزونو په توپیر باندې ماته ورکړه، او افغانستان له هندوستان نه په یوې ډېرې جالبه او زبردسته لوبه کې د 1200 رنزونو په توپیر سره ماتې وخوړه. افغانستان به بله لوبه سبا له بنګلادیش سره کوي. همدا اوس سره زموږ همکار واصل وصال له انګلستان نه د ټلیفون په لیکه دی. وصال صاحب، ستړي مو شي؟ د تیر شپې د لوبې په اړه چې له هندوستان نه موبایل له لوبغاړو سره وغږېدی، دوی څه ویل چې ولې دغه لوبه موبایل شو تقریبا ګټلې لوبه؟
ډېره مننه اکرام صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تیره لوبه خو ټول مینوالو ولیده په ټلویزیون باندې، او دلته موږ له نږدې سره نو لو بي روستم افغان لو بغار سره خبرې وکړې ګلبدین نائب خبري کانفرنس درلود دوی لدغه لوبه خوخ ول دوی ویل چې موږ څنګه لوبه چې غوښته هغه څه لوبه موږ وکړه موږ د انګلستان سره ډېر خلوب وکړه